مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین 3 بجې شوې دي نن د زیارت ورځ او د 2012 کال د نوومبر لومړۍ نیټه ده ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په کراچۍ کې نامعلومه وسوالو د عوامي نشلګون په دفتر تیر شپه ډزې کړې چې په کې درې کسان وژل شوي په خیبر ایجنسی کې د اف سی چارواکو سره په یو جرګه کې ځای مشرانو ویلي د عملیات په وخت باید امنیتي ځواکونه د قبایلو د رواج خیال وساتي نور ریپورټونه هم لرو خو اول زموږ د همکار احمد شاه زمینه د دې غړي تازه خبرونه اورو
لمړی د مهم خبرونو سرچکی په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند رغړی وشل سوی او څلور نور ټپیان دي په امریکا کې د راغلي سمندري طوفان لوجي د مړو کسانو شمیره اوی تر رسیدلې ده او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای او سوال مخالفین کولای سي د جنگ په بس کولو سره په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان حکومتي چارواکي وايي په کراچي کې د عوامي نېشنل ګوند رغړی وشل سوی او څلور نور زخمیان دي د پولیسو په وینا پیښه په لانډي ټاون کې سوې ده سند صوبا کې د عوامي نېشنل ګوند اطلاعاتو د څنګه مشر عبدالملک ویلي چې د پیښې قرباني سوی کسان د دوی د ګوند په سیمه ییز دفتر کې ناست وو چې وسلوالو پرې ډزې وکړې هغه مشال رادیو ته وویل
شیر بوا کالونی لانډی مین نهران هایوې را په دې باندې د ویشې د ګوند افسې په هغه باندې د ویشې ویلي د وارد چې د کنا صدر دی پکی هغه پکی شهید دی نایب صدر دی هغه پکی شهید دی او یو کارکن دی دغه کسان ټول شهیدان دي څلور زخمیان
په دې ورسوي کې په کراچي شهر کې د عوامي نېشنل ګوند د سند څنګه په یو شمیر غړو او مشرانو حمله زیات شوی دي چې اکثره وخت یې پراته تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله پر غاړه اخلي په امریکا کې د راغلي سمندري طوفان لوجي د مړو کسانو شمیره اوی تر رسیدلې ده په همدې لړ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نیو جرسي ته تللی او هلته د غزمنسو کورنۍ سره کتلی دي بلخو د نیویارک لیو هسپتال څخه 1500 مریضان بل هسپتال ته لیږل شوی دي د نیویارک شهروال مایکل بلومبرګ ویلي چې دا مریضان یې د منهټن له هغه هسپتال څخه وستلی چې د ایمرجنسي ناروغانو درملنه کوي دلته اوبنه نوتې وي او د بجلی جنریټرونه خراب کړي دي تر دې وړاندې د نیویارک له دوو نورو هسپتالونو څخه هم ناروغان وستل شوی وو د نیویارک شاروال بلومبرګ وایي چې په دې شهر کې به د منډي سیالي یا میراتن د راتلونکي اکشن به پورز د پخواني ټاکلي وخت سره سم وسی ځکه چې د هغه په وینا په دې سره وړو کاروبار کوونکو ته زیاته ګټه رسیدای شي نو موړي ویلي چې تر راتلونکي اکشن به پوري به په شهر کې برېښنا په بشپړه توګه بحال کړي میراتن د نړۍ د منډي وهلو تر ټولو لوی سیالي ده چې د تیر کال د بیلابیلو هیوادونو څخه باندې 30,000 کسانو برخه پکې اخیستې و چې واټن یې 2.2 کیلومتره دی تم څرګندل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند د هغه سیال میټروم نه بدرتلونکي زیارت لورځ خپل انتخاباتي کمپاین ته زور ورکړي په امریکا کې به د ولسمشر انتخابات د روان میاشتې پر شپږمه نیټه تر سره کیږي چې واځي 15 ورځې ورته پاتې دي اوباما په داسې حال کې خپل کمپاین وزنډوي چې د سمندري طوفان سندي د مخنیوي لپاره پر حکومتي لارښوونو او غبرګون تمرکز وکړي همدارس رومني په دې خاطر خپل انتخاباتي کمپاین وزنډوي چې د مرستو حل ځلو ته پام وکړي ولسمشر ته ولاړ د دواړو کاندیدان ترمنځ مقابله لا سخت ده او دواړي خاوي د غټلو وړاندوي نه کوي خبرونه لمشال رډيوس خوري د افغانستان د سرحدي پولیسو مشر جنرال ګلنبی احمد زی تور لګولې چې پاکستان پر کونړ د راکټونو په وشتلو سره د سرحدي سیمو ثبات ګډوډوي جنرال احمد زی د تورخم د سرحدي سیمو د دورې پر مهال وویل چې امنیتي مسلې باید د دواړو هیوادونو د پارلمانونو د غړو د خبرو اترو لاري حل شي
پاکستان کله چې د افغانستان ثبات رامنځته کیږي افغانستان د ثبات طرف ته ځي په افغانستان کې حکومت او نظام قوي کیږي هغه کوشش کوي چې دغه سیاسي او څه تحرکات د خط اخوا ولري دا د مونږ د پارلمان وظیفه ده ما مخکې پارلمان ته لا خبره کړې ده چې دوی باید یو پارلماني هیئت جوړ دا خبره د کلشنکوف له خولې نه هلکې بلکې پارلماني هیئت باید پاکستان ته لاړ شي د پاکستان له ملت له نمائندګانو توجیه وغواړي چې علت څه ده ولې مونږ وو
لړډیر مدیر احسی د افغانستان د کونړ ولایت پر سرحدي سیمو د راکټونو بریدونه کیږي افغانستان پر دې سخت احتجاج کړی خو پاکستان ویلي چې په دې سیمو کې طالب وسلوال پټ دي چې وخت نا وخت د پولیسو هغه حمله کوي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر وای وسوال مخالفین کولای سي د جنگ په بس کولو سره پر راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. پرون دې کمیشن اعلان وکړي چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به انتخابات د 2014 کال د اپریل پر 15 نیټه کیږي. د کمیشن مشر فضل محمد مانوي خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې مخالفو وسوالو ته پیغام دادی چې انتخاباتو کې برخه واخلي. په کابل کې د امریکا سفارت او اروپایي ټولنې ویلي چې د انتخاباتو اعلان سوی نیټه د افغان آئین سره سم یو مثبت ګام دی. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د انتخاباتو د تاریخ اعلانولو ملاتړ کړی او امنیتي ادارو ته حکم کړی چې په دې ټاکنو لپاره دي پوره امنیت ونیسي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن وای امریکا غواړي چې د شام د اپوزیشن په مشرتابه کې بدلون نه وویني. کلینټن ویلي چې اوس وخت را رسیدلی چې بهر کې میش د شام د اپوزیشن مشرانو له لږ مخکې وکتل سي او هغه کسان د اپوزیشن په دې مشرتابه کې شامل سي چې په شام کې د بشار الاسد د حکومت په ضد جنګیږي او ځانونه یې مرګ ته نیولي دي. هیلری کلینټن کروشیا ته د خپل سفر پر مهال وویل چې راتلونکې اونۍ په قطر کې کېدونکې یوه نړیواله غونډه ښه چانس دی چې د اسد ضد اپوزیشن پراخ کړل سي او د اپوزیشن مشران د ټول شام په استازیتوب سره باید د اسلامي سختدریزو د هغو هڅو په وړاندې جدي دریځ غوره کړي چې د دې په وینا غواړي انقلاب یرغمل کړي. د لیبیا قومي اسمبلی پرون د وزیر اعظم علي زیدان لخوا وړاندې کړی د کابینې لیست منظور کړی. په دې لیست کې د لیبیا د لیبرال او اسلامي ګوندونو استازي شته. زیدان د نهې په ورځ د خپلې دیرش کسیز کابینې لیست اسمبلی ته وړاندې کړی وو، خو مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د ملي اسمبلی ودانۍ ته ورننوځي او په دې ډول د کابینې د غړو د تصویبېدو بهیر وځنډېدی. د لیبیا قومي اسمبلی د جولای په میاشت کې جوړه شوې او له هغه رئیس زیدان دوهم وزیر اعظم دی چې غوره شوی دی. تر دې وړاندې مصطفی ابو شاکر د روان میاشتې په پیل کې تر هغه وروسته د وزیر اعظم له چوکۍ لیرې کړل سو چې قومي اسمبلی یې له وړاندیز کړې کابینې سره مخالفت وشو دی. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينا اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري په کراچۍ کې نامعلومه وسوالو د عوامي نېشنل ګوند په دفتر تیر شپه ډزې کړې دي.
د واټ چې کنا صدر دی پکی هغه پکی شهید دی، نائب صدر دی هغه پکی شهید دی او یو کارکن دی چې کسان ټول شهیدان دي سلور زخمیان.
د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د اف سی چارواکو سره په یو جرګه کې ځای مشانو ویلي د عملیاتو په وخت باید د امنیتی ځواکونو د قبایلو د رواج خیال وساتي. په امریکا کې د سانډي په نوم سمندري طوفان په یو شمیر سیمو کې اویا کسان وجلی او په سلګونه خلک یې د خپل کورونو بې ځای کړی دي.
بعض خلک چې پاغي باندې ونې را پریوسي یا په ونو د لاندې مړي دا پته نه لګي ډبریز زیات دي لکه ګندې درې فټه سلور فټه پورې کندې جوړ شوي دي سړک غاړه.
او 19 پروگرام پښتانه په نړۍ کې به د مسافر پښتنو د ژوند حال واوري.
دغه چې یو کس ته زه خپل دی په دوبای کې کار کوم، نو یو کس کار کوم یو لس کس ما پښتو فاتي نه شي دا هیڅ تبا کوم زوم دا غي ډوډۍ دا غي چای دا خرچا او هر څه زما په سر دی.
د مشال تر څنګ یې واوري. څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل، د کراچۍ ښار لانډي ټاون پولیس وایي تیر شپه د شیرپاو کالونۍ په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې درې کسان وژل شوي او څلور نور سخت ژوبل دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي بیا وایي چې وژل شوي او ژوبل شوي ټول کسان د دوی د ګوند غړي وو. ظفر کرمی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کراچۍ ښار لانډي ټاون پولیس وای پیخه د شروع او زیارت په منځنۍ شپه د شیرپاو کالونۍ په سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه موټر سایکل سورو د عوامي نېشنل ګوند په سیمه ییز دفتر ډزې وکړې. د قائد آباد تانې ایس ایچ او امان الله مروت مشال رډیو ته ویلي چې د ډزو له امله هل تناس درې کسان وجل شوي او څلور نور سخت جوبل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې د اطلاعاتو د څانګې مسؤل عبدالمالک مشال رډیو ته ویلي دي چې وجل شوي کسان سلیم خان، عبید هزاروي او جوبل شوي څلور نور کسان د دوی د ګوند غړي او عہدیداران وو.
شیرپا کالونی لانډی مین نران های وی را په دې باندې د لیشي دغه وارد اوسه ته په باندې د لیشي ویلي د وارد چې کنا صدر دې پکی هغه پکی شهید دې نائب صدر دے آغا بگی شہید دے اور یہ کارکن دیگرے کسان کو جہاں شہیدان دے سلور دخمیان دے
دوامی نیشنل گون دے شیرپاو کالونی دے سمی اہدیدار یاسر کنڈی سوک چے لدے حملے جوندے و تلے مشال ریڈیو تا یویلی دی چے دوی دے خپل معمول سرسم پا خپل دفتر کی ناس تو چے دے وصلوالو دے ڈزولان دے راغلل په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند په غړو او مشرانو دغه ډول حملې زیاتې شوې دي چې په ترڅ کې یې د یاد ګوند یو شمېر صوبایي مشران وژل شوي دي. د دې حملو وروستو عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ ښار په زیاتره سیمو کې خپلې تنظیمي سرګرمیانې ځنډولې او یا یې کمې کړې دي. تر اوسه د یادې حملې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د دې نه مخکې د ترسره شوو ځینو حملو پړه تحریکې طالبان پاکستان په خپله غاړه اخیستې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې په امریکا کې د سمندري طوفان سینډي لوجې د وجل شو کسانو شمیره او یو تر رسیدلې اوس هم دغه هیواد ګڼ شمیر خلک او ادارې د بجلی د نشټوالي له ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې په امریکا کې د سمندري طوفان سینډي له وجې وجل شو کسانو کې شل کسان په نیویارک ښار کې وجل شوي دي. د تیر پیر په ورځ راغلی دغه طوفان د دغه ښار په تاریخ کې تر ټولو سخت طوفان و. تر دا مهال د نیویارک ښار د ځمکې لاندې د ریل ګاډو سیستم بند پروت دی. د دې نه علاوه هوایي میدانونه، سړکونه او بندرونه هم بند پراته دي او نن نه د ښار د صفا کولو د ادارې کارکوونکي به د دغو ټولو ادارو تر څنګ د هغو سیمو چې دغه طوفان پکې ونی او د بجلی ستنې راغورځولي او ګندونه خواره کړي د صفا کولو کار پیل کړي. چارواکي وایي چې نن به د نیویارک سټاک ایکسچینج او په واشنگټن کې د حکومت مرکزی دفترونه خلاص شي. د دې ترڅنګ د نیویارک جان اف کینیډي ایئرپورټ او په نیوجرسي ریاست کې د نیویارک ایئرپورټ به په محدوده پیمانه هم خلاص شي. د دې طوفان له امله 13,000 پروازونه معطل شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د دې طوفان له امله خپل انتخابي کمپاین معطل کړی وو، نن به د دغې طوفان له امله متاثره ریاست نیوجرسي ته ځي. د نیوجرسي ریاست ګورنر کریس کریس ستی ویلی دی چې د بجلی بیا بحالولو کې بعد یوې اونۍ نه تر لس ورځو پورې وخت ولګي او زیاتوي چې په دغه ریاست کې د سینډي له وجې تباهي ډېره حیرانوونکې ده. گورنر کریسټی چې د ریپبلیکن ګوند سره یې تعلق دی او د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې د اوباما د مخالف امیدوار میټ رومنی ملاتړی دی، پرون چې هغو سیمو ته ولاړو چېرته چې دغه طوفان تباهي راوستې ده، نو خلکو ته یې د اوباما ډېره ستاینه وکړه چې د دې طوفان د تباهۍ د مخنیوي انتظام یې ډېره په ښه توګه وکړو. گورنر کریسٹی زیاته کړه،
لګا شیبه مخکې مې د اوباما سره په ټلیفون خبرې کولې. هغه ته معلومه ده او له دې خبر ده چې نیوجرسي ریاست په دې طوفان کې تر ټولو ډیر متاثر شوی دی. هغه په دې قانع ده چې موږ سره به په ګډه د بیا رغونې په کارونو کې مرسته کوي او ژمنه یې کړې چې کوم سیزونه بیا رغول غواړي هغه به جوړو. زه په دې همکارۍ دا غ ډیر مشکور یم.
د دې مخکې ولسمشر اوباما نیوجرسي او نیویارک ریاست آفت زده نومولې دي چې له مخه به یې په دغو دواړو ریاستونو کې د بیا رغونې او صفایې لپاره د وفاقي حکومت په اربونو ډالرو فنډونه کارول کیږي. خبریالانو سره د خبرو پر مهال ولسمشر باراک اوباما وویل چې هغه د آفتونو د نظم په وفاقي ادارو فشار راوړی دی چې هغه ټولنې او کسان چې دغه طوفان ځپلي دي ورسره د هر ډول مرستې وکړی شي.
دا فتونو د نظم وفاقي ادارو ته زما لارښوونه دا ده په هغه څه ما اندېښمن کېږي چې موږ یې نسو کولی، بلکې په دې اندېښمن سي چې کوم کارونه موږ کولی سو. زه غواړم د فایلونو سرفتي وشلوي او د سرکاري افسر شاهي له عمومي عادتونو څخه ځان راوباسي، ځکه چې دا مهال د سستروي نه کار ما اخلي او زه غواړم چې هر یوه اداره خپلې ټولې وسیلې هغه ځایونو کې وکاروي چېرته چې یې ضرورت دی.
I want every agency to lean forward and to make sure that we are getting the resources where they're needed.
تر دا مهال دغه طوفان د امریکا په شمول په ټوله سیمه کې 110 کسان وجلی دي.
او هم په دې موضوع راځو یوې مرکې ته. د نیویارک د بروکلین ښار یو اوسیدونکی ډاکټر جمشید خان امریکا کې د راغلي طوفان په اړه وایي چې لا هم ځپل شوو سیمو ته د خلکو راستنېدل نه دي پیل شوي، ځکه چې په ډېرو ځایونو کې بجلی لا هم نه ده بحاله شوې، سړکونه زیانمن شوي او کورونو ته هم سخت نقصانونه رسېدلي دي. ډاکټر جمشید خان زموږ د همکار بشیر ګواخ سره د دې طوفان په اړه تازه معلومات شریکوي.
بروکلین کی اسی گما بروکلین کی چکم دا سمندر غار دا نداغی نس تقریباً و سکم دو میلا زلری اسی گما خو دی سرا چکم دی سر دا سمندر دا غار سا تقریباً سی یو فرلانگ مانی دا ما یو بلکور دی او آگی کی چکم دی نو نغو دا کرادار اسی دل نو آل تکی طولی تقریباً سوار لس فٹا اوپر آگلی نو آگے کی جو سمرا خرادار اسے دل آگا داغا دانا تری دی بیسمنٹ کی مبدی اور رومبنی چھت کے آگم پو بو کی ڈوب دے وہ سارا چکم دے پر دویم چھت کے تقریباً سر درینین دری درینین فٹا اوپر والا آگلی دل تکی یہ چیز منگ پر کم دا نیبرہڈ دے را چکم آگمونگا گاوان گیری دا نو پتے کے چھے تقریباً دا سمندر تا سمرا نزدے خلقو لکه یو فرلانگ دو فرلانگ کې یا درې فرلانگ کې نه ټول به کور شي دي ته بيجي نشته دي او زمونږه کور څه کوم تاسو ما ذکر شو کو هغه د برایټن بیچ او توې دا د کونی ایلند چې کوم علاقه ده سمندر ز تقریبا سره غار نه تقریبا یو فرلانگ لري دا غین سره جو زمونږه ورن کې یو فیملی وا او هغه تلل ګاډی کې نه چې رمن با موټر کې کینو کې تاسو دغه طوفان بیا شو د وبزیات شي نو اسنه چې زار منی کرا شي موږ د خپل ګاډی کې تو او دا وبد مو تیز سر راغلی چې هغه ګاډی کې نه سي او هغه په بنشي ودی نه دروازه کولول شو او نش شیشه کولول شو نو ټول خاندان چې کوم دی هغه سفر کې شي ده نو هغه دای چې کوم تقریبا چوبلن سکته لاړې پرون او بیا نن نو د پرون چې کوم دنو دا فایند اوټ کچې دا دا چې کسانم پکې مړي بعضی خلک چې پاغي باندې ونه را پریوتی یا په ونه دلان نمرلی دا پته نه لګي ډبریز زیات دي لکه ګندې دا پرو دي د وسرورو دا چې دونه خو مخکې هټول دا د چې دا کډ ته دومره دي دا دومره کسان مرشو هغه کسان چې اخکارو یا په کور کې مرشي یا سپتال ته لاړه دا کسان دا چې کوم ان اکاونټډ دي فار مطلب دا چې هغه روکتي نشته دي بعض خلک کوچی کلی شي شرطه ته دي بعض خلک کوئی ریس پر فلوان دي کلی شي هغه څه ته ځنه شي اسپیټال کی خو بعض پته نه لګي او هغه څه ترا سي تونه را پریوتی دي هغه دا نمبر دي بعض باندې کوم دي کور نه پورا پورا کور دا هغه څه تونه لوت دي هغه را پریوتی دي دا په کور کې خو نه دي ورخوا څه بل دي کې پروت دي هغه لا نه شي درې فټا سلور فټا پورې کند جوړ شي دي سره غاړه دا دی وو سره او ګند مندم چې کوم دي راغله دي هغه صفه کړ دي اعلان کې خو بیا هم کافی یاد پورے او داغه سره فاکې زده سی کلی ته ته وته نو پاکلو کې بیجی نشته ری او جنریټر حکومت ورکړ دی چې تاسو د کور کې جنریټر لګوي خو داغه لپاره تیل چې کوم نو اغا مته چې ټول ګسټیشن یې جسم لري دا اغا ای کی بیجی نشته نو اغا نشي چې ولې کیروسین آئل یا چې کوم جنریټر چلیږي نو داغه لپاره ټرک راځي او اغا ټرک چې کوم نو اغا لپاره لاین نو ولار دی او اغا لاین تقریبا څه مطلب چې دو دو بلاک لائن دی او هغه ولار دی فرسټریشن دی خلکو او ونی چې کوم دینو هغه داسې دي چې مطلب چې 200 کال 200 کال زړې زړې ونی چې کوم دینو هغه بالکل د بیخ نه جوړول نه ختلې دي نو نیوزیلند چې کوم د تزتلې ومنو والته کې نن اوباما راغلو خو ظاهر چې کوم ترته اوباما ته نو هغه ترته نو خلک نه پرېښو د اټلانټیک سټی کې و هغه نو هغه بند کړی دی بالکل او والته کې په سرکونو باندې تقریبا مطلب چې 5 پټه شپږ پټه بای زینو کې اته اته فټه لسته فټه وګرځي په سرکونو تاسو
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روخانه مستقبل
په روانه خپرونه کې د مشال رادیو 19 پروګرام روخانه مستقبل اوریدل مهیروي او اوس هم راځیو بل ریپورت ته د برتانی کوین الیزابت روختون چارواکو ویلي د پاکستان سیاستوال د ملالا یوسفزی سره د لیدلو اجازه نه لري. ملالا شوخا دری اونې وړاندې طالبانو په سواد کې په ډزو جوبل کړی و چې دا وخت په برتانیا کې درملنه روانه ده. نور تفصيل عبدالحی کاکړ ناورو.
د برتانی ډیلی ټلیګراف د برمنګم د کوین الیزابت هسپتال د چارواکو لخلې لیکي د پاکستان یو شمیر سیاستوالان او نور معتبر کسان له ملالي سره لږ وخت تیرول غواړي خو دوی ته اجازه نه ورکړل شوی. د ورسپان په وینا د پاکستان مرکزی وزیر فاروق ستار لومړی سیاستوالو چې له ملالي سره د لیدو هڅه وکړه. له دې وروسته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین او له سوات سره تعلق لرونکي د صوبای اسمبلی غړي حیدر علي او ورپسې د داخله چارو وزیر رحمان ملک هم غوښت چې ورسره وبيني. د ټلیګراف په وینا ډاکټرانو دوی یوازې د ملالي له روغتیايي حالت خبر کړل او ورته د لیدو اجازه ورنکړه. ورسپانه د یو پاکستانی لیکوالي سنا سلیم لخلیوای پاکستان د ملالي یوسفزي په مرسته کولو سره خپل رول لوبولی دی اوس نور پکار دی د آرام ته پرېږدي. د پاکستان یو بل لیکوال سیریل المیدا ټلیګراف ته ویلي د پاکستان سیاستوالان اوس له ملالي یوسفزي سره د فوټوګانو اخیستو په لټه کې دي خو چې کله په عملی توګه د مرستي وخت راسي نو بیا به ګورو چې دوی څه کوي. د کوین الیزابت هسپتال ویاند برتانیوي ورسپانې ته ویلي دوی پاکستانی سیاستوالان په طبي بنیادو له ملالي سره لیدو ته نه پرېږدي ځکه دا د ناروغ لپاره شنوي. ملالي یوسفزي طالبانو شاوخوا درې اونۍ لمخه ځکه په ډزو وشتلې وه چې دې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله.
زمونږ همکار عبدالحی کاکړ وو چې د ډیلی ټلیګراف د مقالې غټګی تاسو ته وړاندې کول. رازو یو بل رپورټ ته د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د اف سی چارواکو ځای مشانو ترمنځ یو جرګه شوې چې پکې ځای مشانو د اف سی چارواکو نه غوښتنه کړې په دغه سیمه کې د لټون د عملیاتو په وخت دوی د رسم رواج خیال وساتل شي او د دوی په کورونو دي نیخ پنیغه چاپې نه وهي. په دې اړه نور تفصیل د مشال د خبريال په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی په جمرود سیمه کې د کوکی خیلو قبیله او د خیبر رایفل ځواک ترمنځ د سیمې د امنیت او د لټون د عملیاتو په حق لباندې یو جرګه وشوه چې پکې د اف سی چارواکو او ځای مشرانو ګډون وکړ. په دې محل د کوکی خیلو قبیله مشرانو وویل چې د تیرې سمو دی رئیس په جمرود سیمه کې امنیتي سرتیری نیخ پنیغه د دوی په کورونو چاپی وهي او پولیټیکل چارواکي او مشران په دې نه خبروي او بیا ګنا خلک په شک کې ونسی او جیلونو ته واچوي. په دې حق لباندې په دې جرګه کې شریک ملک فیض الله جان کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل
خو کمانه سے منتدا یا کندهانی راخلا چې آئنده به داسې ان شاء الله هیڅ کله ونه شي او چې کم دستاسو رسم رواج روایت د هغې نه زه ډېر ښه خبر یم د هغې به مونږ پوره پوره خیال ساتو.
د دغه جرګې په وخت د یادې ستونزې په اړه باندې ملک وزیر کوکی خیل وویل
دغه سي افریشن چې په هغه کې انتظامیه خبره نه وي یا په هغه قومي مشران په اعتماد کې نه وي اخیستل شوي او کېږي نو دا غونډې د ډارو د افغان خبره ده هر چا په زړه کې وسوسه لویږي.
د کوکی خیلو قبیله او خیبر رایفل ځواک ترمنځ د جرګې په محل د اف سی چارواکو وویل چې دوی په دې سیمه کې د پولیټیکل چارواکو په مرسته سره عملیات ترسره کوي او دوی د قبایلو د رواج نه خبر دي او امنیتي سرتیری به په دې سیمه کې د چا بې عزتي نه کوي او یوازې د هغو خلکو پر ضد به عملیات کوي چې د دغې سیمې امن یې خراب کړی دی او د وطن دښمنان دي. یاد دی وی چې دغه عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په جمرود سیمه کې د تیر سمو دی رئیس په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونو د پاره سامانونو وړونکو کنټینرو او ډرایورانو باندې د وسلوالو لخوا پر لپسې بریدونه شوې دي. خو د جمرود کوکی خیلو قبیله خلک وای چې د دغه عملیاتو په وخت دی عام خلک نه زورول کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. یونیسکو ویلی دی چې د ترهګرۍ او نورو قدرتي افتونو له وجې په صوبه خیبر پښتونخوا کې 800 سکولونه تباه شوي دي او دوی به د خیبر پښتونخوا د حکومتي ادارو په مرسته د سکولونو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کوي چې راتلونکو کې تعلیمي ادارې د تباهۍ نه بچ پاتې شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د تعلیم، ساینس او کلتور لپاره کارکونکو ادارې یونیسکو ویلي دي چې د ترهګرۍ د پیښو او نورو قدرتي افتونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې 800 سکولونه تباه شوي دي او دغه رنګ یو شمېر زده کوونکي پکې هم وجلې شوي دي. په پاکستان کې د یونیسکو یو افسر سمیر لوکمان قریشی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د یونیسکو د خیبر پښتونخوا د حکومت سره د سکولونو د حفاظت لپاره خبرې اترې روانې دي او د لړکی تجهیزونه هم ورکړل شوي دي او د دې تجهیز ویزونو د منځوري رستو با د دوی اداره د پاکستان د حکومت سره په ګډه خیبر پختونخوا کې د اسکولونو د ترهګری د پیښونو د بچ کېدو یا د حفاظت لپاره کار پیل کړی.
24 اکتوبر کو پېښور مې دوباره یک ورشاپ بلای جسکا نام ته ریویو ورشاپ اون ډیولپمنٹ اف سکول سیفٹی ایکشن بلای.
په 24 اکتوبر منګ یو واری بیا پېښور کې ورکشاپ تابیا کړو د کوم نوم چې وو ریویو ورکشاپ اون ډیولپمنٹ اف سکول سیفٹی پلان. په دې کې منګ د صوبایي حکومت یو شمیر محکمې را بللې وي او د هغوی مو ډلې جوړې کړې وي او د درې واړو ډلو خپلو کې د خبرو اترو وروسته تجویزونه ورکړل چې د سکولونو د حفاظت لپاره به کومې کومې لارې خپلولې شي. نو د یونیسکو لخوا د دې تجویزونو د منځیرېدو وروسته دا منګ د خیبر پختونخوا حکومت ته لیږلې دي چې هغوی یې هم منظور کړي. نو بیا به په دې منصوبه کار پیل شي چې څنګه به وکړي شي چې خیبر پختونخوا کې سکولونه د ترهګرۍ د کاروایانو نه بچ کړي شي.
کله چې د لړکی مشال ریډیو د تعلیمي چارو کارپوها او پیښور پوهنتون کې مطالعه پاکستان د سانګې مشر ډاکټر فخرول اسلام نو پختل نو هغه وویل
د سکولونو امنیت او د هغې ذمواري خو د پاکستانی حکومت او بیا په 13 د خیبر پختونخوا د حکومت ته. خو به هر حال چې مونږ هر قسمه اختلاف یو بل سره خو چې څه سیزونه د دینه مونږ بالاتر اوساتو چې هغې کې تعلیمي ادارې شاملې دي. په کار نه ده چې دوه ګروپونو یو بل سره جګړه کوي او هغې شکار او د هغې د غدې اثرات په تعلیمي ادارو راشي. نو دا به مونږ په خپله باندې دا خبره طی کول وي.
د تعلیمي چارو یو بل تجزیه کار شیر عالم شینواری مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا او فاټا کې خو اوس هم د اسکولونو د ړنګېدو سلسله روانه ده خو د دې حفاظت به هله ممکن شي چې لومړی امن پزای شي.
مطلب دا چې لومړی خو په دې سیمه کې د دې وطن کې امن قائمول ضروري دي. امنیتي وجه چې څو پورې قائم شوی نه وي دا خو د ترقی او کار دی او له ګامونو چې ټول پکار دي دا غیر پسو پوره اندازه کولی چې دا اساس وړي کنا اساس وړي او کله دې نه زیات یا کم دي. خلکو کو شعور بیدارول پکار دي. په درېمه مرحله کې بیا په ګډه باندې د څومره خلک چې دي په دې کې څومره سټیک هولډر چې دا سره مشوره کول غواړي بیا به د دې نه پس جوړون دي. په څلورم مرحله کې بیا سسټینبل یعنی سسټینبل ډیولپمنت چې دا به برقرار څنګه پاتې کیږي چې آینده تر اگر دا په نخ نکړي شي.
د سمیر لوکمان قریشی په وینا چې د یونیسکو سره د خیبر پختونخوا ادارې پی ډی ایم ای یا صوبایي د آفتونو د نظم اداره د تعلیم څانګه او د غرنګ د کمیونیکیشن څانګه د اسکولونو د حفاظت منصوبه پیل کوي. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د اسرایلو د دفاع وزیر اهود باریک ویلی دی چې ایران په موقتی توګه په متوسطه کچه د یورانیمو د غنی کولو دریمه برخه ځنډولې ده خو د نوموړي په وینا دا ځنډخای لړمهاله وي. اهود باریک لندن ته د سفر په وخت له ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي چې تفصیل یې زموږ د همکار اجمل ان په ریپورت کې اورو.
د یورانیمو د غنی کولو د بندولو پریکړې د اتومي بم د ترلاسه کولو لپاره د ایران هر ډول سملاسي پلان شاته غورځولی خو د اسرایلو د دفاع وزیر اهود بارک ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي د واقعیت شبه چې ایران پکې اتوم بم ترلاسه کړي یوازې له اتو څخه تر لسو میاشتو پورې ځنډول شوې ده. د فرانسې خبري اژانس وایي چې د ایران د اتومي پروګرام په اړه په دې وروستیو کې اسرایلو تر ډیره د زور خودنې لاره خپله کړې او یو شمیر سیاستوالي د اتومي بم د ترلاسه کولو څخه د ایران د راګرځونې لپاره مخکې له مخکې د پوځي بریدونو وړاندیز کوي. د اسرایلو د دفاع وزیر بارک په دې مرکه کې څرګنده کړې چې ایران 1.9 کیلوګرامه په سلو کې شل غنی شوي خالص یورانیم لري چې د اتومي بم د جوړولو لپاره یو مهم اقدام دی. خو د دې په سلو کې 8 د تیلو په میلو کې د ملکي څېړنې د کارول لپاره اړول شوي دي. دا چې ایران د یورانیم غنی کول ولې ځنډولې د اسرایلو صدر اعظم په خپلو څرګندونو کې د دې درې ممکن سببونه ښودلي. یهود بارک ویلی یو خدا دی چې د امریکا یا اسرایلو د احتمالي عملیاتو په اړه عامه څرګندونه کیږي. دویم دلیل چې د اسرایلو صدر اعظم ورته اشاره کړې خای دا یو ډیپلوماټیک لوبه وي چې ایران غواړي د امریکا تر انتخاباتو پورې دا مسله یو څه سړه کړي او یو څه فرصت ترلاسه کړي. او د یهود بارک په وینا دریم سبب دا کېدای شي چې ایران غواړي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته ووایي چې موږ خوستاسو سره په خپلو کړو ژمنو عمل کوو. د ایران د اتومي پروګرام په اړه تر اوسه د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د خبرو څو پړاوونه ناکام شوي. لویدیز پر ایران تور لګوي چې اتومي وسلې جوړوي خو ایران ټینګار کوي چې اتومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. ایران او د امریکا متحده ایالاتونو دواړو په دې وروستیو کې دا رد کړی چې ګوندې د ایران پر اتومي مسلې په خپلو کې یو په یو خبرو اترو باندې سلا شوي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې یې رپورټ ورکړی و. خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې دا ډول خبرو ته چمتو دي. د اسرایل صدر اعظم په خپل څرګندونو کې ویلي دا شک لري چې د ایران د اټومي پروګرام مسله د ډیپلوماسۍ او یا بندیزونو هوار شي. درموړي په وینا ډېر امکان لري چې اسرایل په 2013 کال کې پر ایران د پوځي برید په اړه پریکړه وکړي. یهود بارک دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې د سه شنبې په ورځ په سرایو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشټن په خبرو کې وویل دوی هیله مند دي چې د نوو خبرو اترو ژمنې د ایران د اټومي پروګرام ډیپلوماټیک هواري ته لاره هواره کړي، خو سره له دې به هم امریکا او اروپایي ټولنه پر ایران باندې بندیزونو د لارې فشار اچولو ته دوام ورکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال رادیو ته غوږی په روانه خبرونه کې 219 پروګرامونه پښتانه په نړۍ کې او روښانه مستقبل هم لرو اوریدل یې مهیروي. ته ماسپخین درینی مې بجې شوې دي لند خبرونه د احمد شاه اعظمین اورو.
په کراچی کې د عوامي نسل ګوند غړي وژل شوی او څلور نور زخمیان دي. په امریکا کې د راغلي سمندري طوفان له وجې د مړو کسانو شمیره اویا تر رسیدلې ده. تم سرګندري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند هغه سیال میټ رومنی به د راتلونکي زیارت لورځ خپل انتخاباتي کمپاین ته زور ورکړي. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیشن وای او سوال مخالفین کولای سي د جنگ په بس کولو سره په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د افغانستان د سرحدي پولیسو مشر وای پاکستان پر کونړ د راکټونو په وشتلو سره د سرحدي سیمو ثبات ګډوډوي. او د امریکا د بهرنی چار وزیر وای امریکا غواړي چې د شام د اپوزیشن په مشرتابه کې بدلونونه وویني.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې. د یوې اندازې لمخه د 1980 کال نه تر دا وخت باندې شل لکه پښتانه په خلیجی هیوادونو کې میشتي. پښتانه په نړۍ کې په روانه خبرونه کې به واوري چې په خلیجی هیوادونو کې میشت پښتانه له وطن لري د مسافرۍ ژوند څنګه تیروي. د دې پروګرام جوړونکي احمد شاه اعظمی دی.
پښتانه په نړۍ کې
ګران اوریدونکو د مشال رادیو د ونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې لوي بلی کړي سره مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په اوسنی عصر کې کڅه هم نور سیمه ته د پښتنو د کډوالۍ لوی لامل امنیتي ستونزې دي. خاربي هیوادونو ته زیاتره پښتانه د کار او روزګار لپاره تللي او خپل اصل ټاټوبي سره نه یوازې اړیک نه دښلولي، بلکې په دغو هیوادونو کې د ګټلو پیسو په مټ د اقتصادي پلوه د خپل کورنۍ او سیمې په سوکالۍ او پرمختګ کې هم مهم رول لوبولی دي. پښتانه په نړۍ کې نننی پروګرام د خلیج په عربو هیوادونو کې میشت پښتنو ته ځانګړي سوی دی چې دوی له وطن لري د مسافری ژوند په څه ډول پر مخ بیایي او له کوم ستونزو سره مخامخ دي. خلیجی هیوادونه د خلیج فارس سره جوخت شپږ عربي هیوادونه دي چې د خلیج د همکاري سازمان په نامه یې په 1981 کال کې یو اتحادیه جوړ کړه چې سعودي عرب، متحده عرب امارات، قطر، عمان، بحرین او کویت یې غړیتوب لري. د شپږو هیوادونو د دې اتحادیه مخه سیاسي او اقتصادي همکاري ده، خو د عربي نړۍ په ځینو هیوادونو کې تر ولسی پاتون وروسته اوس دغه هیوادونه هڅه کوي چې خپل دغه سیمه ییزه اتحادیه په سیاسي او اقتصادي توګه نور پیوست او پیاوړی کړي. د خلیجی هیوادونو رقبات څه باندې 100,000 مربع میل ده چې څه باندې 4,21,000,000 نفوس لري. پښتنو په لومړي سر کې د 1950 په لسیزه کې د خلیجی هیوادونو پر لور سفرونه پیل کړي او هلته د ځان لپاره د کار روزګار زمينه برابر کړې ده. که څه هم هغه وخت پښتانه ډیر کم و، خو په شمیر کې د 1970 د لسیز راهیسې هغه وخت زیاتوالی راغلی کله چې له قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا څخه ګڼ شمیر پښتنو د خواري او مزدوري لپاره د خلیجی هیوادونو پر لور مخه وکړه او د وخت په تیریدو سره په شمیر کې نور هم اضافه وسوه. د وی اندازې لمخې دا وخت په خلیجی هیوادونو کې د پښتنو شمیر تر 400,000 اوړي. دا وخت په خلیجی هیوادونو کې د پښتنو تر ټولو لوی شمیر په سعودي عرب کې دی، چیر چې څه باندې 100,000 پښتانه میشتي. تر هغه وروسته په متحده عرب اماراتو کې په زیات شمیر کې پښتانه اوسېږي چې شمیر یې 400,000 ته رسیږي. د خیبر ایجنسی فیروز خان اپریدی د شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې په خلیجی هیواد قطر کې اوسېږي. نوموړی خلیجی هیوادونو ته د پښتنو د تګ او شمیر په هکله نور معلومات راکوي.
پښتانه خو تقریبا 1950 کے بٹو وقت کے پاکستان کے عرب گنس میں پختانہ چکنے پر باہری گریو عرب تھا، خاص کر دے قطر تھا، جیسے نور ملکوں تھا، دبئی تھا، دبئی تو وہ پیزش پہ تم کے دریش پہ تم کے جیسے قطر تھا دریش پہ تم پیزش پہ تم نو پختانہ اس دن وہاں جی کرنے تقریباً زیاد پختانہ جی کرنے پر سعودی عرب کی پختانہ جی کرنے عرب عرب امارات کی اور بیا تقریباً مسقط کے ہم پختانہ سر اویا پنجوش پہ تو ضرور اویا ضرور فرق پختانہ بھی چلر اور بردوڑا سر یو کے جی مسقط پختانہ اور قطر پختانہ اور ڈرب سر پہ یو تعداد کی عمدہ سے سروس نہ سر پردو سے ضرور فورے بحرین کے اور کویت کے ہم پختانہ شتا زاتور چې سره مجموعه د دوی یو ځای کې تقریبا 40 لاکھ پورې مختاره چې کومه لا په دې خلیجی هوادونو کې ژوند کوي او کار روزګار کوي.
په خلیجی هوادونو کې کڅه هم د پولی د دواړو غاړو پښتانه میشتي، خو زیاتره د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا سره اړه لري. نزار یوسفزای د خیبر پښتونخوا له سوابي سره تعلق لري او نوموړی په 1983 کال کې متحده عرب اماراتو ته تللی دی. هغه وای زیاتره پښتانه د 1980 په لسیزه کې خلیجی هیوادونو ته ولاړل او بیا خپل خپلوان هم راوغوښتل چې اوس شمیر لکونو ته رسیږي.
د لوی اکثریت کوم ده دا د 1980 نه چې کنده په دې مخ باندې ډیر زیات شو. په دغه وخت کې تاسو چې یو پښتون څنګه راشي نو ته چې عمرې د کور نه خاطر شي او ته کې سټ راشي یا ټلیفون کوته او نو ته دغه یو خبره کوي چې خان دا روړ دی ګوې کشر چې دې فضول ګرځي کار نه کېدل به ویزه کې دا د محمد زیری خان او دیدا چل دی دیداری او دغه ویزه کې دا د ترزوی خان دی نو دغه شی د پښتنو یو بل نه لاس ور کړی دی او دلته کې یو یو کس دا چې څه غفنځوس سلویخ خان شو.
په خلیجی هیوادونو کې میشت پښتانه که څه هم د خپل کورنۍ لپاره پیسې ګټي او د هغوی د سوکالۍ او خوشحالۍ لپاره زیار باسي، خو د زیاترو ژوند د ستونزو او کړاوونو ډک دی. نزار یوسفزای زیاتوي په اماراتو کې زیاتره پښتانه خواري او مزدوري کوي چې زیاتره د بیا رغونې په کارونو او موټروانۍ بوخت دي.
زیات کاروبار پښتانه چې کوم دی دا غریبانه کې د تر کې د خوارې مزدورې کې د کنسټرکشن په لیکه پلو کې دا ځکه خټه دا کار کوي خو چې له خوشي نو دلته کې تاسو پاتې چې پښتنو د جزوري چې کوم ده دا زموږ د کورنۍ نظام ډیر خو ډیر مضبوط دی نو هغه درونو او د عزیزانو او د خپل کلیوالو په پټ باندې لیسنس واخلي که ته تاسو چې اکثریت خلک دلته پښتنو چې دا ډریوران دي او بیا که پښتنو کم کاروباریان دي یا سوداګر خلک دي نو هغه چې دلته کې کاروبار یا سوداګري کوي د نافیم د ترانسپورت په مټ کې کوي او یا اوس بیا په ریئل اسټیټ ته پکې کوم ډېر پښتانه رالي ته ریئل اسټیټ کې مګي ځان لکه څنګه لکه یو لار راوي استیرا او اکثریت پښتانه چې کوم ننوم لکه چې په دې سلور لکه کزه تاسو ته ومه نو په دې کې به درې لکه پښتانه چې کوم دا خامه خاطر خاطر ګټه کار کوي ننوم په کپنو په کې په پراته دي په ډېر معمولی تنخواه باندې په ډېر کم تنخواه باندې چې هغه کې هغه ګاسي گزاره کوي ګران وروره ته په خدای یقین وکړه چې هغه یو دکان تنر شي یو ډېر سیسټر رو مو شغل نشه غوښتي دا ډوډۍ په خپل ته بنشي کولای ای دې سار غ چای پراټه په خپل ته بنشي کولای زه ته چې یو کس ته زه خپل په دوبای کې کار کوم نو زه یو کس کار کوم یو لس کته ما پورتو فوا کې نفس دا ریسه با کوم زوم دا غي ډوډۍ دا غي چای دا غ خرچا غ هر څه ما په سر دي نو دلته چې څومره پښتانه دي نو د هر یو په سر باندې لس کسان یو لس کسان سلور کسان دې زه کسان دي دا یو ځان ډیر زیات ذمہ دار کنه دي دا پښتانه خیر دغه زمون ځوان هر رنګ د ستونزو نه ډک دی، د مشکلاتو نه، تکلیفونو نه ډک دی، خو چې هغه ته کوم خلک دي هغه په ژوند کې څه اصول لازم چې کوم دی د خوشحالۍ یا د سکون را پیدا کړي.
په خلیجی هیوادونو کې د ګوتو په شمیر داسې پښتانه هم ستا چې خپلې کمپنۍ او تجارتونه لري یا هم په دغه کې پر شو چوکیو کار کوي. شرف الدین له کوټ څخه یولس کال وړاندې د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته تللی او هلته د سامان د لیږد رالیږد په یو کمپنۍ کې منیجر یا منتظم دی. نوموړی وای د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د تجارتي مالونو د وړلو راوړلو لپاره اسانتیاوې برابروي.
موږ د تجارتي مالونو د دنیا د هر کونج سره پورته کوو، مثال دوبۍ ته، د دوبۍ ته بیا وړو ایران ته، موږ افغانستان ته، موږ پاکستان ته، موږ او ډیر مالونه بیا موږ د کانټینران لکه افغانستان ته چې بیا نو خلک ایران ته رالیږي، د ایران ته بیا موږ پورته کوو افغانستان ته وراړو، هلته نو بیا خلک محصول کوي. نو دا لکه الکترونکس افغانستان ته د بهر سره راځي، مثال یا ټیکسټایل کپڑا راځي، یا مثال اټو پارټس راځي، دا جنرال کارګو چې اخلي. نو موږ د امپورټ ایکسپورټ کوي په دوبۍ کې، موږ کمپنۍ چې دا امپورټ ایکسپورټ کوي، دا مالونه د کانټینران کې مالونه چې راځي د لیبس کلیروي مخکې لیږو. نو دا څه دی، موږ ته ټلیفون هم کوي په جرمني کې، یو کانټینر سپیر پارټ مې رانیول دی افغانستان ته لږم. نو زه بس بیا هغه درس شي د دفتر باور کوم چې ډاکومېنټ په داسې طریقه جوړ کړي، ایران ته کانټینر په کښتۍ کې داسې واچو، پلاکې کښتۍ لند شپینګ لند ته ورکړه. شپینګ لند نن هم دا رقم لکه تیاری کارګو چې د نه لکه امارات اتحادیه ده، داسې نو د شپینګ لند نن دا خپل کښتۍ خپل نومان لري، نو څنګه پلاکې کښتۍ ته ورکړم هغه بس هغه کې سپارک کښتۍ کې واچي، هلته شهر دفتر مثال کښتۍ کې کانټینر واچ، کانټینر یو میخ بر ایران ډاکومېنټ دلته دوبۍ ته راولي، هغه ډاکومېنټ بیا موږ څه نور کاروای په کې کو، بیا موږ ایران ته لیږو، بیا کانټینر دغه کې مشکل لري، دا ایران څخه بیا لیږو افغانستان ته، نو افغانستان کې هغه سړي تورته سین کو پر بارډر باندې ستا دی، هغه بیا له تماسول کې بیا نو یا په افغانستان کې مال خرڅي، برته یا پاکستان یا تاجکستان، ترکمنستان بیا خوته برته اړي.
په خلیجی هیوادونو کې که څه هم یو شمیر پښتانه تجاران خپل کاروبارونه او کمپنۍ لري، خو د یو ځایي عرب یا کفیل پرته دوی نه کاروبار یا کمپنۍ پرانستلی سي او نه هم پرمخ بیولای سي. شرف الدین زیاتوي که څه هم ځایي عربۍ نه په کاروبار کې پیسې لګوي او نه هم کار کوي، خو بیا هم هغه ته د کاروبار ګټه رسیږي.
کتل به خامخا لري چې هغه د امارات لوکل وي، هغه به ستا شریک په کاروبار کې، یو 50% به دی، نور به نو بیا ته نه 50% به ته، په یو 50% چې هغه که دلته د کاله ته 5000 کفاله ورکوي، که 5000 کفاله ورکوي، خپله کفاله به تاخلي، یو ډېر بزنس نه کار لري، نه پیسې به تاخلي. نو شي دلته موږ سره عربۍ په کاروبار کې 50% موږ شریک کړي دي، په هر چې موږ سره شریک دي، نه دی په کاروبار کې. نو د دې موږ د کفاله ورکوو، بس د کاله یو 10000 درهمه، 15000 درهمه دلته پیسې کوو، نور بزنس په کاروبار کار نه لري. چې موږ وایو چې 10 ملیون ډالر کار کوو، د 5 ملیون ډالر کاروبار کوو، په دې د نه ځان خبرې نه دي، د دې پوښتنه کې به دی خپله کفاله غواړي، د کاله خپل فیس غواړي، که هغه 10000 درهمه که 15000 درهمه. زموږ کفیل چې دی مثال دی، مثال اویا کال فکر کار نه کوي، مازې په دې کاغذو باندې خاصه کې مثال د کاله بس لکه درهمه، تلخه درهمه، د کاله د طرف ولي مطلب چې حکومت دې کار چې دی ورسره دی، علاوه مثال ځامن شي د نو دی نه حکومت په کور کې دا شی لیکل کېږي چې تاسو دی په کاروبار کې د یو 50% در شریف دی، نور دا نه لیکل کېږي چې دی په دې دنیا کې هغه تاوان وکړي، دا شی نه لیکل کېږي، نه دی ته اخلي.
په متحده عرب اماراتو کې که څه هم زیاتره پښتانه د حکومت لخوا د کاروبار، مزدوري او ژوند په اړه د جوړ کړل سوو قوانینو څخه تر یو حده خوښ دي، خو په خلیجي هیوادونو کې سعودي عربستان د اجنبیانو یا بهرنیانو لپاره د کار او روزګار ډیر سخت قوانین جوړ کړي دي. په دې هیواد کې د کاروبار ټول اختیار له عربي سره وي او د بل هیواد تجار به سل په سل کې هر څه د تسپاري. شرف الدین وایي په سعودي کې به بهرنی خپل پاسپورت له عربي سره جمع کوي او ځینې وخت داسې هم سوي چې له پښتنو څخه د غالي دوکانونه او نور کاروبارونه ګرځولي او دوی یې پسې اخیستي وي.
سعودي خو ډېر مشکل دی، سعودي خو دونه مشکلات لري، سعودي خو چې پاسپورټ ورلې، پاسپورټ به د عربي سره جمع کوي، د په اجازه به ته دي، د په اجازه به ته برخه راځي. په سعودي کې دا رقم دی چې هلته د سرکاري محکمې یا مثال وزارت داخله خارجه چې د خلکو مشکلات په کې اکثر وخت پیدا شي، په یقین پر هغه در باندې غټ غټ لیکلي دي، وایي اجنبي سره هېڅ نشي کولی چې دننه نه شي وتللی، که څه دننه کاري ته بازار ته وتلی نه شي، هغه به دننه وځي. په سعودي کې چې ته هر څه غټ کاروبار کوې د عربي په نامه بیا کوې، هغه عربۍ سره د ټول کاروبار مالک دی، د ټول کاروبار اختیار څه پلاس څه دي، 14 ملیون ډالر په کاروبار اچولي، دا ټول اختیار دي، د کډارنن له کده تکش دا کاروبار ما مته بنا را سوز، ته حکومت کیت نشي وکول، دا حکومت څه خطر کړی دا کاروبار. ته سعودي کې اجنبي سره په خپل نامه کاروبار بزنس نه خلاصول، سعودي والا چې دی الله ته چې کاروبار خلاصې، یو پرسنټ هم تر لیسن شریک نه، 100% دی عربی دی، نور څه انویسټمنت ټول ستا دی. کدی ښه سړی مثال دی پاسا ته خپل ټیپ وایي نور نه کدی وایي دی تا بالکل دی دا کاروبار دی جلا کې دا ګر کاروبار دی د تصوري کې دا کیسونه ډېر راغلي دي خپل څه غالي دکانونه ګرځولي د خپل څه کاروبار ګرځول دی تر اخستي په پاتې کې دی سړی پیژنه دا پیکاپانو ترانسپورټ یو شپږ کوو پیکاپ یې نه ګرځول دی سره واسطي حکومت کې ته کار نه سره درلودلې هغه تک تا په اول ورځ یې څنګه دستخط کړی دا کاروبار خو دې ویل هلت کاروبار خو دې په نامه باندې کیږي نه.
په خلیجی هیوادونو کې کڅه هم پښتانه خواري او مزدوري کوي او پیسې ګټي خو زیاتره نسی کولای چې خپل کورنۍ له ځان سره بوزي. د دې لوی واجب په دغه هیوادونو کې د تعلیم او صحت په ګډون د ژوند په نورو چارو کې د پښتنو بے وسی ده. کڅه هم د ځایی عربانو لپاره په دغه هیوادونو کې تعلیم او صحت مفت دي خو مسافر نسی کولای چې بچي بے له پیسو سبق ووایي یا په سرکاري روغتون کې بے له پیسو علاج وکړي. په دوبۍ کې مېشت پښتون شرف الدین وایي چې دلته د بهرنیانو لپاره هر څه په پیسو دی او د ډیر ګرانۍ له وجې د عامو پښتنو وس نه پرسیږي.
امارا داس دای دلته د عوام لپاره حکومت طرف څخه خودلی هر شی څه مګر دلته شی فری نسته هر څه په لکه د پیسو په سہولت سره خودلی مطلب د هسپتال ډاکټر هر شی څه مګر هغه سره په خپل پیسو باندې کار دی استلای شي داسې نه چې د حکومت طرف څخه یا سرکاري سکول دی یا مطلب یا سرکاري هسپتال دی هغه سہولت دلته نسته. خپل امارات لپاره هسپتال مفت دی لکه حکومت خپل هسپتال دی مکتب ورته مفت دی هغه خپل ورته فری دی مطلب بغیر پیسو دی او د نورو د عوام لپاره چې د اجنبیانو لپاره هغه هر شی په پیسو دی.
په خلیجی هیوادونو کې په تیرو وختونو کې بهرنیانو ته تابعیت یا نیشنلټی نه ورکړل کېدل خو په بهرین کې یو شمېر پښتنو اوس دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړی دی. د دوی په وینا له لس څخه تر پنځلس کاله تیرولو پس دوی ته تابعیت ورکول کېږي. که څه هم په خلیجی هیوادونو کې زیاتره پښتانه په خواري او مزدوري بوختي او د کړاو ژوند تیروي خو په قطر کې مېشت پښتون فیروز خان اپریدی وایي چې اوس پښتانه د پخوا په څیر بي سواد نه دي او ګڼ شمېر هنرمند پښتانه په قطر کې د پوځ پولیس او شاروالي په ګډون پر نورو شو چوکیو کار کوي او ځینو ته خطابیت هم ورکړل شوی دی. په خلیجی هیوادونو کې پښتانه د لسګونو کلونو راهیسې میشت دي او له وطن لیرې د مسافرۍ ژوند تیروي. که څه هم دوی ته د هغه ځای د وګړو په څیر مساوي حقونه نه دي ترلاسه خو د دوی په وینا مجبوره دي چې د خواري او مزدوري له لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه وګټي ځکه د کړاوونو سربیره خلیجی هیوادونه د دوی لپاره د روزګار یوه لویه ذریعه ده. لدی سره سم پښتانه په نړۍ کې نننۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. پر راتلونکو خبرونه کې به په خلیجی هیوادونو کې د پښتنو د ژبي او کلتور د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړي. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر ستر چشتن سپارم. خوشاله او سوکاله اوسئ.
اوریدونکو اوس هم راځو بل اونیس پروګرام روخانه مستقبل ته. د دې پروګرام جوړونکي زموږ همکار منور شاه دی.
په خپل وطن کې د بهر او پرمختللي هیواد تعلیم داسې یو خوب دی چې یوازې کابل کې د امریکایي یونیورسټۍ د لارې پوره کېدلی شي. که څه هم د یونیورسټۍ کې خرچه لږه زیاته ده خو قابل او ذهین طالب علمان پکې نه یوازې داخله ترلاسه کوي بلکې ځان لپاره پکې په فیسونو کې رعایت هم ترلاسه کولی شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون کې د قانون د زده کړو د څانګې یعنې لا سکول لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت د 2 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان هم کړی دی چې په 15 کالو کې به ورکول شي. یاد شوی پوهنتون کې د سټینفورد لا سکول په نامه د دغه ادارې یو استاد جنیفر راوند وای
So the Afghanistan Legal Education Project or ALEP was started in 2007.
د افغانستان د قانوني چارو د تعلیم پروجیکټ یعنی لیګل ایجوکیشن پروجیکټ په 2001 کال کې شروع شو چې بنیادی مقصد یې افغانستان کې د قانون د نصاب کتابونه جوړول وو. دا پروجیکټ ډیر کامیاب شو او موږ په 2010 کال کې د امریکن یونیورسيټي کابل سره د سرټیفیکیټ یا سند د کورس شروع کولو لپاره ملګری شو. د کورس کې طالب علمانو ته د بیلابیلو کلاسونو اخیستلو نه پس د لیګل سټډي سرټیفیکیټ په نوم سند ورکړل کیږي. خو په دې وروستیو کې د امریکا د خارجه چارو د وزارت په مالی مرسته موږ یو ډیپلوما یا انډر ګریجویټ ډیګری پروګرام شروع کړی دی.
دا چې دغه داخلي به کله شروع کیږي او د قانون د زده کړو لپاره د داخلي شرایط څه دي؟ جنیفر په دې حق لوي.
مونږ د دې پروګرام لپاره داخلي د روان کال په جنوري میاشت کې شروع کوو. دا مهال زمونږ ولنې شرط دا دی چې یو طالب علم باول د افغانستان په امریکایي یونیورسيټي کې د هغوی د شرایطو مطابق داخله اخلي او چې هلته نه د روانې جنوري د میاشتې پورې د 150 کریډیټو برابر مضمونونه ویلي وي. خو زه فکر کوم چې کېدی شي په مستقبل کې به په دې شرط کې بدلون راشي. بل یو فارم به ډکوي چې هغه د قانون مطالعه د څه مقصد لپاره کول غواړي. دې فارم کې به د ځان په اړه پوره تفصیل لیکي. د دې نه علاوه به د خپل اخلاقي معیار د ساتلو په حق له یو حلفیه بیان هم جمع کوي.
And likewise, we also require a history of the disciplinary record of each student.
جنیفر راوند وای د دې پروګرام لمخابه په افغانستان کې ځوان کولتا د قانون په برخه کې د امریکایي معیار تعلیم ورکول کیږي چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو باندې مثبت کردار لوبولو جوګوي. نو مولې د کابل په امریکایي یونیورسيټي کې د قانوني زده کړو څنګه کې استاد ده. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروگرام کې نن د افغانستان د امریکایي یونیورسيټي حال درکو. د یونیورسيټي کې د کاروبار زده کړې تر لاسه کونکي عزیز احمد د مشال ریډیو سره خبرې کړې. وایي د ننګرهار اوسیدونکو دی او بنیادی تعلیم یې هم په خپل سیمه کې کړی دی.
ما په کوم دی مکتب یا د خوځي تر دولسم صنف پورې زده کړې په ننګرهار کې کړې وې د خوشحال خان بابا پولیسو کې. او بیا په 2011 کال کې دې پانتون ترالم چې اوس مې البته دوه کال دلته پوره کیږي. په دسمبر کې څلور سمستر درس مې پوره کیږي. او دا انډر ګریجویټ کورس دا چې د مونږ تاسو په اصطلاح لسانس مونږ ورته وایو په پښتو کې کنه. بیا دوی تنه دلته په دې امریکایي پانتون کې په بزنس کې ماستری هم لري او په بل کوم شي کې نه لري.
دا چې د کابل امریکایي په هنتون کې د عمومي داخلو سره شرایط دي. عزیز احمد په دې پښتنه وویل
عموما کله چې وړي داخله وو کې د غیاو د انګریزي امتحان موږ لرو چې ټیسټ اف انګلیش از ا فورین لانګویج یا ټوفل یا یو بل امتحان د آیلټس ورته وایي. هغه به ورکوي هغه کې نو دوی هغه کوم ریکوایرمنټ یا غوښتنه لري چې په آیلټس کې باید 6.5 نمبر ولري او په ټوفل کې باید حد اقل یا لږ تر لږه 500 نمبر ولري. نو هغه امتحان به اول ورکوي چې ته دلته داخله وکې. نو کله چې هغه امتحان ورکي د خلک اپلای کوي که البته هغه امتحان کې پاس شول بیا دوی داخله ورکي. دا له بعد لغین هغه داخله هغه کوم مراحل چې دي هغه باید پوره شي او لغین بعد بیا تکولی چې دغه فاینانشل ایډ یا دغه تخفیف ته هم په زمین کې اپلای وکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان او د پاکستان په ځینې برخو کې د تعلیم لپاره حالات سازگار نه دي، د زیاتره طالب علمانو لپاره به د بهر هیوادونو د معیار مطابق د انګریزي ژبې دغه امتحان پاس کول ګران وي. عزیز احمد په دې حق لوي.
کچېره بیا څوک په امتحان کې کامیاب نشي راځي انګریزي امتحان کې بیا دوی دلته یو بل پروګرام لري چې فاونډیشن سټډیز پروګرام یا ایف ایس پی ورته وایي. هغه د یو پروګرام د چې د خلکو دغه انګریزي د لیول او دغه کچې باندې کار کوي چې د انګریزي زده کړې ورته یعنی کوي چې د دوی څنګه دلته زده کړې او کتابونه او هر څه ټول په انګریزي دي او سازان تقریبا ټول خارجیان دي چې هغه انګریزي د یو چا کچې ته برابر شي چې په انګریزي کې وکړي چې درس زده کړي. او بیا یو سمستر یا دوه سمستر هغه فاونډیشن سټډیز پروګرام خلک وایي لاغینه بعد به بیا هم دغه امتحان ورکوي. که دغه امتحان لاغینه بعد پاس کړي بیا کوي چې انډر ګریجویټ یا دغه د لیسانس برخه کې داخله واخلي.
نو مولوی د په هنتون کې د فیسونو په اړه داسې ویل
چې دوی یعنی ډیر زیات ده. په یو سمستر باندې کې چیرې سړی پوره پیسې ورکړي 2000 ډالر شاوخوا چې په اوسط ډول سړی درس وایي دومره راځي. دا خو اصل کې نان پروفیټ یا کوم د ګټې پانتون نه ده، کنه دا کوم پیسې چې دوی لاس ته راوړي یا کوم فنډ یا له شاګردانو نه خارې پیسې چې هغه بیرته دوی همدې پانتون باندې مصرفوي، نو دوی یعنی سکالرشپ یا بورس نه لري. البته د فاینانشل ایډ یا یو تریو فیصد پورې خلکو ته فاینانشل ایډ او دغه د پیسو کمښت او تخفیف ورکوي. چې ته ورته وښیې چې زه دومره واس نه لرم چې دا پوره پیسې ورکړم.
عزیز احمد نامو پختلی د ځایی تعلیم معیار د امریکایي یونیورسيټي د معیار سره څه فرق لري او څنګه
فرق ډیر زیات غټ فرق دی؟ یعنی سړی دلته راشي او دغه د امریکایي سیستم د ذکر وکړي د سټی په فرق باندې دی په یوه ډیر اوچا تخکاری او طبعا نمو وطن ډیر زیات روان شوی دا د ذکر سیستم او هر شی هم خراب دی. نو کوم ذکر چې هلته مونږ کړی وي هغه ډیر زیات خراب وي. دلته چې کله سړی راځي دوی د لیبرال آرټس فلسفي لري چې مفروض ان کته چیرې غواړي اقتصاد یا بزنس وایي، نو پورې یو سولوشن کریډیټ دی د دې لپاره چې تاغه ډیګري یا سند د لیسانس ترلاسه کړي. هغه یو سولوشن کریډیټ کې به تش پیتو عمومي سنفونه وایي، شپېته کریډیټ به عمومي وایي. دا په دې معنی چې فرض ان کته چیرې بزنس وایي یا سیاست وایي یا آی ټی وایي، یعنی په دې معنی دوی غواړي چې دغه شاګرد میچور کی او دې ته برابر کی چې د هر نگانه په ځان باندې متکی شي. یعنی تنا په ماغه بزنس باندې یا تنا په ماغه ایټی باندې د دغه ذهن متمرکز نه وي، په ټول برخو باندې دی باید توی سي ځکه چې دغه په ټول ځوان کې د ته مهم دي. او ما دغه فرق محسوس کړ، یعنی الته چې کوم دغه 12 کالو کې ما زده کړې دي په دغه خپل مکتب کې او دلته چې کوم د 2 کالو کې کړې دي، نو زه وایم چې دا زده کړې لاغینه لاس چنده زیاتې دي.
عزیز احمد وای چونکه د افغانستان د امریکایي یونیورسيټي معیار د امریکا سره برابر دی، نو که څوک اعلی تعلیم لپاره دغه هیواد تزي بیا ورته مسله نوي، نو موله په خپل هم د امریکا یو یونیورسيټي قبول کړي دي چې په راتلونکي کال کې به ورزي. عزیز احمد وای کوم طالب علمان چې د لری پروتو سیمونه کابل ترازي، هغوی لپاره د افغانستان امریکایي یونیورسيټي د استوګنې تنظیم یعنی استل لري.
لری ولایتونو نه فرضاً دلته ډیر خلک له هرات نه جلال آباد نه حتی بدخشان او قندهار نه ډیر خلک راځي. هغه دلته راځي بیا په څنګ کې البته دا کیمپوس خپل یاد غوړي پانتون ساحه ډیره زیاته وړه ده، نو دوی نشي کولی چې په داخل کې ورته لیلیه جوړه کړي. 15 جریبه ساحه ده، بیا په څنګ کې دغه تقریبا په 10 کیلومتر ساحه کې دوی لیلیه لري چې په هغه کې شاګردانو ته د استوب نجی ده. لیلیه هم خامو جهاز ده، د انجونو لپاره بیله لیلیه ده او د الکانو لپاره بیله لیلیه ده. هغه تم خو سکیورټی تنظیم او په هر حساب باندې خو مجهز ده. هغه خلک چې لري ځایونه راځي دلته کورونه دلته نه دی، هغه عموما لیلیه کې اوسېږي. خو چون رش ډیر زیات دی او بیروبار جوړیږي، خلک له ولایتونو ډیر زیات راځي، هر څوک چې زر راشي او اپلای وکړي او درخواست ورکړي لیلیه ته، هغه ته ځای پیدا کیږي. هغه کوم خلک چې نوښت راغلي هغه ډیر زیات مشکل سره مخامخ کیږي ځای ورته نه پیدا کیږي.
عزیز احمد زیاتوی په دې هاستل کې د یو سیمستر لپاره خواوشا 13000 افغاني فیس ده چې پکې استوګنه او خوراک هم شامل دي. نو مولای د کابل په امریکایي یونیورسيټي کې د کاروبار د زده کړو طالب علم ده. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل کې درته نن د افغانستان د امریکایي یونیورسيټي په اړه معلومات ترکو. په دې یونیورسيټي کې جنکې طالب علمانه هم زده کړې کوي. دلته د اونابا پایا په نوم یو زده کوونکی راته د ځان په اړه وویل.
زه لوګاشته یم او د لوګر محمد حسینه وایي. موږ ځوان تقریبا شپږ کال موږ پاکستان کې تیر کړو، په پاکستان کوټه ولایت کې. امالته مې بابا انګلیش مدر های سکول نه ګریجویټ شوم، بیا غوښتل پاس ګورنمنت کالج ات لایک ټاون کې مې د خپل اس اس پی وای د اس اس پی دلتا یو لسم دوه لسم تا وای وای. هغه نه پاس 2010 کې موږ دلته راغلو. پرجان مه وخت سه نه تنها زمانه د څه جو کې تعلیم حاصل کی څه خیر، بلکې د لکیان هم کې نو زیک اپ اف امریکن یونیورسيټي اف افغانستان ته راغلو او سمې مشانو کې و اوس مې د پینځم سمستر ده و میډیم منیجمنت ده. زه اندر ګریجویټ کیم، پینځم سمستر مې ده و درې نور سمستر مې پاتې دي چې ګریجویټ کوم.
پښتانه زیاتره د روایتو له وجې د جنکو لپاره په تعلیمي ادارو کې د ماحول په حواله اندېښنې لري. د اونابا پایاب نمو پښتلي د لړکې د افغانستان د امریکایي یونیورسيټي ماحول څنګه ده؟
ماحول ډېر ښه ده. د سینه د کوم سټوډنټس بل سټوډنټ کوم شای وایي و دومره جرأت هم نشي کولای. نو وو د لیکیان تعداد ډېر کم دي.
نسبت د ورکونه و و که خدا نه خواسته کوم شی یا موسی که کوم خبره دیکسی البته مونږ اس جی ال رو ته نوم سټوډنټ افیرز افس لری دوه هاستلز د دلیکیون دی و دوه د ورکې د مایس کې فاصله لری سو کوم وخت کوم شی نه دی نو ځکه مال هاستل کې هم معلومات موسیقي ورسره
ونا بوای جنکوتا وظیفه یا مالی مرسته کې هم ترجیح ورکول کیږي او چې څوک هم دغه وظیفه تر لاسه کړي نو د هغوی نه بیا د هاستل فیس هم نه خستل کیږي نو مول زیاتوي چې کسه هم د یونیورسيټي تعلیم تر لاسه کول ډیر مهنت غواړي خو استادان یې د طالب علمانو سره هر ډول مرسته کوي د نوی کلپنوم او په خاص توګه جنکوتا ونا با پایاب دا پیغام ورکوي
پیام کا امداد اس اغوی تر آخری حد پوری کوشش ہو کی سے تعلیم حاصل کی تب مشکل خدا پاکستان کے ہم مشکل دا افغانستان کے ہم مشکل دا اغوی جن اچان تو دنگا پرچنکی پروائد کولا ہی نسی یا فیملیز دوم نسچے کی سے اغوی نگواری سے زلکیان دبان دلار سی چنکیان دا سچویشن دل تکنے دا ہم ابیا ہم اغوی یو قدم مخت واقفی نو اوی ته دې ښه کیږي دا اوس فیوچر د پاره ونه دا اوی فیوچر د پاره دا اوی د اولادونه فیوچر د پاره نو اندازه تعلیم وکي همیشه تعلیم
اونا با پایاب د افغانستان په امریکایي یونیورسيټي کې انتظامی زده کړې کوي او دا نظر لري چې د سیمې استونزو هوارولو لپاره نه یوازې په سړو بلکې په خزو هم ځمواري راځي او د لپاره معیاري تعلیم ډېر اهمیت لري
هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید تاسو هم که د پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020 دوا یو یو دوا